پادکست تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین.
مننه کوم مصطفی صدیقی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې زره نه بجو دوام کوي او روسیا وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دې هیواد غوښتنه منلې، خو افغان حکومت وایي تر اوسه یې رسما په دې اړه څه نه دي اورېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپله هڅه وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونې رد کړې چې ګوند روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د ماسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی ته تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام دویمه لوبه کوي او مایکروسافت شرکت ویلي دوی د روسیې لخوا د حکولو هغه نوي هڅې موندلي چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. پوره خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونې رد کړې چې ګوند روسیا غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسیې رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیم کوچی له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې پر خلاف وکاروي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ وویل
Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать Талибан.
زه د دې احتمال هم نشم تصور کولای چې روسیه دې ممکن له طالبانو څخه د داعش پر خلاف جګړه کې کار واخلي. موږ د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره په خپل ټولو امکاناتو جګړه کوو. موږ په دې جګړه کې د سوریې د حکومت ملاتړ کوو. موږ په دې هدف له عراقي ځواکونو سره مرسته کوو او دې کې شک نشته چې موږ غواړو د افغانستان خلک داعش په خپل خاوره کې وځپي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته اندېښنه ښودلی و چې پاکستان، روسیه او ایران طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له دې ډلې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریځ نشي اعلانولی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت احمدي دا خبرې د سې شنبې په ماښام وروسته له هغه ازادې راډیو ته وکړې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه موسکو کې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و په دې خبرو کې به پر روسیې سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازی هم برخه ولدی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی وایي تر اوسه موږ ته رسما څه نه دي راغلي چې غبرګون وښیو. وګورو که راتلونکې اونۍ موږ ته سره ورسیږي نو بیا به خپل غبرګون ښکاره کړو. روسی چارواکي وایي د موسکو د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغلته هر څومره ژر چې ممکن وي سوله وشي. نن چهارشنبه افغانستان او ایرلند دویمه شلوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلوریزه لوبه د دوشنبې په ورځ د ایرلند په کوربهتوب په بریډي ښار کې وشوه چې پکې افغانستان 1400 منډو باندې ایرلند مات کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته د نننۍ دویمه شلوره لوبې د اهمیت په اړه وویل.
دویمه شلوریزه سیالۍ موږ لپاره ډېره زیاته مهمه ده. موږ باید دا سیریز وګټو او که درې صفحه موږ ټلا بخښې شي چون اتم مقام موږ ته ساتل په کار دی. او درسم د ډسمبر 2013 پورې که چېرته موږ اتم مقام وساتو نو موږ به د نړیوال جام د شل اوریز نړیوال جام په 2020 کې به کېږي. د هغې نهایي پړاو ته به موږ لاره ومومو نیخ په نیخه.
د افغانستان او ایرلند دریمه شلوره لوبه راتلونکي جمعه ترسره کیږي. ورپسې ټاکل شوی دواړه ټیمونه خپلو کې درې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړي چې د اگست میاشتې تر پای دوام کوي. په لوبو کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیل ورزشي ټیمونو شاوخوا اتیا لوبغاړي هم دا مهال په اندونیزیا کې دي، چېرته چې د آسیا د 45 هیوادونو ترمنځ لوبې روانې دي. افغانستان تر اوسه پورې د وشو په لوبه کې د برونزو مډال اخیستی او تمه ده د وشو لوبغاړی خالد هوتک چې لاوس او پاکستان یې مات کړي دي نن له چینایي لوبغاړي سره لوبو کی او په ګټلو سره به فائنل ته لار پیدا کوي. د تکواندو لوبغاړي هم نن سهار لوبي کوي. مایکروسافت شرکت ویلی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوی هڅې موندلی چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولي. مایکروسافت ویلی د هکرانو دا ډله چې د روسیې له حکومت سره تړاو لري د انټرنیټ جعلي ادرسونه یا ډومینونه جوړ کړي چې په وسیله یې غواړي په واشنگتن کې د دوو هغو محافظه کارو څېړنیزو ادارو په نوم ځان معرفي کړي چې د کرملین منتقدان دي. دا شرکت وایي روسیې هکرانو همدارنګه په درې نور ډومینونه هم جوړ کړي چې داسې ډیزاین کړي لکه امریکا په سنا پوری چاړه ولري. مایکروسافت د هکرانو دا ډله سټراټونیم په نوم یاد کړی چې ځینې نورې د فینسی بیر په نوم هم یادوي. کرملین رد کړی چې ګوندې دا هکران د روسیې له حکومت سره تړاو ولري. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلی چې د انتخاباتي کمپاین د مالي سرغړاوي او نورو جرمي تورونو قبول کړي. دا د ولسمشر ټرمپ لپاره یو بل لوی قانوني ګزار ګڼل کیږي. د میشل کوهین لخوا پر د لګیدلو تورونو د منلو خبر د سه شمې په ورځ په داسې حال کې خبر شو چې د امریکا د ولسمشر لپاره ستونزې په زیاتېدو دي. تر دې مخکې د ورځې په پیل کې د ورجینیا ایالت په الکساندریا کې فدرالي منصفه هیئت د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت د بانکی او مالی درغلیو په اتو قضیو کې مجرم وباله. او آذربایجان د جرمنی د پارلمان یو غړی البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مهال د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمنی د پارلمان دی غړی د نګورنو قرهباغ سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن سایبرت د سیشمې پروس خبرلونو ته ویل د آذربایجان چارواکي د نګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې په اړه خبرو تر کې همکاري نه کوي. په عین حال کې آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د وایلر نوم پر هغه اشخاصو کې شامل دي چې آذربایجان په خپل خاورې کې حضور نه غواړي. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې روسیا وایي افغان طالبانو منلی چې په راتلونکي میاشت کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې غونډې تر اوسه خبر نه لري.
رسما به ما چیزی نرسیده پس از اینکه رسمی ما واکنش ما و استقبال یا عدم استقبال یا هر موردی دیگر با شما شریک کنیم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د پاکستان حکومت باید د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په څو کې راغنده رول ولوبوي.
At a time when President Ghani has been so forward-leaning.
اوس چې د افغانستان د ولسمشر وړاندیز لپاره خرکلی سره مخ شوی پاکستان هم باید د افغانستان د سولې په برخو کې هڅو ته زور ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې پر اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې پر روسیې بندیزونه زیات کړي. د پروګرام دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم واوري. به هم خراغلی. روسیه وایي افغان طالبانو راتلونکي میاشت په خبرو اترو کې د ګډون لپاره د دوی غوښتنه منلې ده. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شمې په ورځ څرګندونې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان او چین استازي هم برخه ولري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه د مسکو په خبرو کې د ګډون بلنه نه در رسیدلې او کله چې رسمي بلنه ورورسیږي دوی به په اړه دریز اعلان کړي. نور حال د اجملان پر ریپورت کې. روسیه وایي طالبانو په خبرو اترو کې چې د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې پلان شوی د دوی لخوا د ګډون بلنه منلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ په سوچي کې خبريالانو ته وویل مسکو طالبان د سپتمبر په څلورمه نیټه د خبرو لپاره وربللې او هیله لري چې ګټورې خبرې اترې به وشي. د لاوروف په وینا د طالبانو لومړی عکس العمل مثبت و او دوی پلان لري چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په څلورمه نیټه د مسکو په خبرو کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه ولري. روسی چارواکي وایي د دې خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسه کې پرمختګ وشي او دغه لته هر څومره زر چې ممکنه وي سوله وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته هم په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه ورکړل شوه.
طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو افغان حکومت چې د قضیې یو اصلي لوری دی او تلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار کړی، وایي دوی تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل خاغلی احمدی وای دا غونډې په اړه چې ټاکل شوې مسکو کې جوړه شي زه له تاسو خبر شوم. موږ ته په دې اړه رسمن تر اوسه معلومات نه دي رارسېدلي. کله مو چې په دې اړه بلنه او معلومات ترلاسه کړل بیا به موږ هر عکس العمل درلود له تاسو سره به شریک کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی زیاته کړه د بلنې ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه افغان ولسمشر تصمیم نیسي چې د مسکو د خبرو اترو هرکلی وکړي او که څنګه. نوموړي تیر کال د روسیې لخوا دې ته ورته د خبرو اترو د یو بهیر یادونه وکړه. وی ویل هغه مهال د افغان حکومت غوښتنه دا وه چې دا خبرې اترې دې افغان حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی احمدي وویل د مسکو د اوسنۍ غونډې په اړه به کله چې افغان حکومت رسمي معلومات ترلاسه کړل د حکومت مشرتابه خپل دریځ په ډاګه کړي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې ګوندې روسیه غواړي طالبان په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر خلاف وکاروي. نوموړي له طالبانو سره د روسیې اړیکې څرګندې وبللې او ویویل لاوروف وایي موږ له طالبانو سره خپل تماسونه پر کړي نه دي. دوی د افغان ټولنې یوه برخه ده. موږ له دوی سره په تماس کې یو او د دې تماسونو هدف په افغانستان کې د روسیې اتباعو او روسیې ادارو خوندیتوب دی. همدارنګه موږ طالبان هڅو چې وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره یو ملي تفاهم ته ورسېږي. انټرفاکس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي امریکا په دې خبرو کې برخه نه اخلي. د دې ویان له خولې زیاته شوې د مسکو په فارمټ کې دا ډول پخوانیو غونډو ته په کتو دوی باور نه لري چې دا خبرو کې دی کوم پرمختګ وشي. وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپلو وسلوالو هڅو سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي. په وروستیو کې دې ډلې ازبکستان او اندونیزیا ته حیاتونه واستول او همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پایل کې په قطر کې د لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګېدو په هڅو کې راغنده رول ولوبوي او هغه ترګري ډلې وځپي چې د دې هېواد له خاورې پر افغانستان حملې کوي. د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د سیشمې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مهم رول لوبولی شي او دا هېواد کولی شي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې هغوی د افغانستان له حکومت مثلا د سولې خبرو ته حاضر شي یا هم لغپلی خاورې وباسي. په دې اړه نوریاس نوری یو ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی او جنوبی آسیا د برخې مرستیال الیس ویلز وایي پاکستان د افغانستان په امن او ثبات کې مهم رول لوبولی شي او د دې هېواد له نوي حکومت هم غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. مېرمن ویلز دغه څرګندونې یو شمېر آسیایي هېوادونو ته د خپل سفر له پیلېدو مخکې د سیشن بي پورس په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. ویلز وویل موږ مخکې هم اسلام آباد ته د هغو ترهګرو په اړه چې له دې هېواده پر افغانستان حملې کوي اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له نوي حکومت هم تمه کوو چې د دغو ترهګرو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ
دې حقیقت ته په پام سره چې ترهګري نیابتي ډلې تر اوسه په پاکستان کې امن ځایونه لري خپله اندېښنه څرګنده کړې او د دې هېواد له حکومت غواړو چې زیات څه ترسره کړي او پر دغو ترهګرو ډلو چې فعالیتونه یې له دې هېواد بهر متمرکز دي فشارونه زیات کړي. میرمن ویلز وویل د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي دا مهمه ده چې د پاکستان د پولې په دواړو غاړو کې امن او ثبات ټینګ وي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې چې افغان ولسمشر د سولې په اړه جدي ګامونه اوچت کړي اسلام آباد هم کولای شي په دې هڅو کې رغنده رول ولوبوي. دې ته په پام سره چې افغان ولسمشر د سولې وړاندیز کړی او نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی او په اوس وخت کې چې افغان ولس د سولې غوښتونکی دی او هغه عکس العملونه چې موږ د کوچني اختر په مناسبت د اوربند په وړاندې ولیدل چې خلکو یې پراخ هرکلی
وکړ، د طالبانو وسلوالو یې هم هرکلی وکړ او دا یې وښوده چې دوی هم له جګړو ستړي دي. اوس د دې وخت دی چې ټول لوري د خبرو د مستر شاکین او موږ هم له پاکستانه د دې ډېره تمه کوو چې دغه هڅې لا پیاوړي کړي. میرمن ویل چې ویل کېږي تر اوسه څو ځلې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مستقیمې خبرې ترسره کړي. د دوشنبې په ورځ د فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر مستقیمو خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ مخته نه وړل کېږي. ویل زیاته کړه، واشنگتن له طالبانو سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت څنګ ته کړي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوري چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میز ته د هغوی د کینولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغې لوړ پوړې ډیپلوماتې دغه راز وویل چې پاکستان هم دې ته هڅوي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي تر څو دا یقیني کړي چې طالبان یا د خبرو میز ته کښېني یا یې هم له هېواده وباسي او بیرته یې افغانستان ته ولیږي او پرې نږدي چې د دې هېواد په خاوره کې خوندي پناه ځای ولري.
مو جنگ نغواړو، مو صلح غواړو، مو زیرانی نغواړو، مو آبادی غواړو، مو جهان نغواړو، مو علم غواړو، مو توپک نغواړو، مو قلم غواړو، مو غم نغواړو، مو خوشحالي غواړو.
ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنی منځنۍ څپه او فم سره شارې پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې باندې ازادي رادیو تصویري خبرونه هم خبريږي، کولای شئ هلته وګورئ. په دغه پروګرام کې به د دویمې نیمایي ډیره برخه د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ته ځانګړی وی، خو اوس له کابل سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. په کابل کې پرون ډلیز برید وشو، تر هغه وروسته ویل کېدل چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې وه. دا چې اوس وضعیت څنګه دی، د اختر دویمه ده، خلک راوتي دي، زی و راځي که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نن دفتر ته راغلی او دا د لمر سره خبرې کوي. افغان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. په ښار کې وضعیت څنګه دی، څه مو وکتل؟
نظر صاحب تا تا او ټول اوریدونکو زه خپل وار سره د اختر مبارکي وایم. سهار چې کله موږ دفتر ته راتلو مقابل کې وضعیت یو څه نورمال خو د پرون په څیر نه و. ښار کې خلک لیدل کېدل خو هومره ګڼه ګوڼه نه وه. د ارګ او دفاع وزارت همدارنګه نوره مهمه ډیپلوماټیکو ساحو ته تللې لارې ټولې بندې شوې وې، تلاشي کلاکه وه او څوک یې نه پرېښودل چې ولاړ شي. نور خلک حاضره روان و خو د پرون په څیر نه و چې داسې جام و جوش کې و یا تېر کوچني اختر په څیر باندې وضعیت په ښار کې نه ده. اتلاشیانې سختې شوي دي، مهم سړکونه بند شوي دي، خو بیا هم ښار کې خلک عادي تګ راتګ کوي. سنجی صاحب
مننه. د پولیسو چارواکو یا امنیتي چارواکو څه ویلي دي د اختر په مناسبت؟ د دوی تدابیر نور هم زیات شوي دي وروسته لغه چې پرون حمله وسوه، که څنګه؟
لخته نه وړاندې مطبوعاتو سره د امنیتي چارواکو غونډې لرلې، مطبوعاتي غونډې لرلې، په هغو کې ویلي چې موږ په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، اضافي سرتېري هم ځای پر ځای کړي دي، د ښار امنیت ډاډ یې ورکړی. خو بیا هم پرون ورځ یو ناوړه پېښه رامنځته شوله. دوی تېره ورځ یو ځل بیا ډاډ ورکړل چې دوی به امنیت لا سختوي او د اختر په شپو ورځو کې به اضافي سرتېري په ښار کې په دندو ګمارل، لکه موږ چې سهار ولیدل واقعا داسې زیات شمېر کې سرتېري په دندو ګمارل شوي وو او تلاشیانې سختې وې، ځینې سړکونه هم بند شوي وو. خو ښار کې لکه د پخوا په څېر یا د تېر کوچني اختر په څېر یا د تېرې ورځې په څېر باندې زیات خلک نه لیدل کېدل.
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابل یې موږ ته معلومات راکول. ویلې چې نن په کابل کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د خبره چې د پرونۍ برید او حملې وروسته تدابیر هم زیات شوي دي او د خلکو ګڼه ګوڼه نسبت نور وختونو ته کمه ښکاري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ویلي څه کال د نورو کلونو په پرتله د سرویو بیې لوړې وي او د دوی اقتصاد کمزوری و. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ لپاره هم د مال اخیستلو توان نه درلود. په کابل کې د سرویو یو شمېر پلورونکي د سرویو د بیو د لوړوالي لامل وچکالي بولي او وایي د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد هغه سدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال اخیستلو توان هم نه لري. دو تنو کابل خاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په ډېر ازادي رادیو ته داسې ویل:
اقتصاد یې ډېر ضعیف ده. په یو وخت کې ما سره هېڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانی دپاره پیسې نه لرم. درخونه الوار دي، پیسې ورک شوې. خلک چې کومه پیسه دار و خرج ته ولاړ.
دی وایي د تېرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي، بلخوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا ده چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو تابع وکړله. ولې د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېږه او هغه حلال کړی شو. بیا همدا ابراهیمي سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانۍ سره د الله تعالی د دې بېشانه رحمت شکرانه ادا کوي. اما افغانان وای په لوی اختر کې د قربانی همدې فلسفې ته په کتو قربانی کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروې پلوري، ازادي راډیو ته داسې ویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15 زر روپۍ خرچه راغلې ده. اوس څوک به یې کوي؟ نو څوک راځي؟ یا راته 6 زر روپۍ وایي، یا راته 15 زر وایي، یا راته 4.5 زر روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل جیبونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته؟ د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب کنه بازار نشته لکه په خواچې وو. اوس یلن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته. ده نرخونه لوړ شوي، خلک عجزه شوي.
ولې دا ګران شوي دا مالونه؟ د تیر کال په پرتله
خامخا خوشکالیم راغله. سکه صاحب اول مال ډیر ووته، اوس د اختر ورځې شوې، خامخا مشکل زیات شوی، قیمتونه ډیر چیګل.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفې په اړه وایي چې قربانۍ سربېره پر دې چې یو ابراهیمي یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانۍ غوښه د بېوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندۍ کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي:
د قربانۍ د اختر دغه ورځې همدردۍ، د تعاون، د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناء د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکا، په یو بل باندې صله رحمي وکړي.
خغله برګزه وای: د نصاب په خوندنو قرباني لازمی ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجب او اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وای: قرباني ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیز ګټې هم لري. د دې په خبره هر هغه څوک چې د قرباني توان لري مهم عبادت ده، او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د خغلی قدری په خبره څوک چې عاقل، بالغ، دانا، مسلمان او د نصاب خاون وي، یعنی داسې سوال لري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دکان او داسې نور څه، نو قرباني پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر منځي او د قرباني ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قرباني کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راکټي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د سیشن بی پورس د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر مهال وشو. د ورسپانې په باور شاید حمله د شاغلی غنی د اکشن بی د ورسی د اوربند وړاندیز پر ضد شوی وي او هغه ته ځواب وي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د حکومت له لورې د مشروط اوربند پر مسلې بحثونه لري، خو تر دې دمه طالبانو په رسمي ډول دې وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی. د سیشنبې په ورځ چې کله ولسمشر غني پارک کې وینا کوله، د ښار په بیلابیلو سیمو کې د توغندیو د لګېدو غږونه خپاره شو. ولسمشر وویل چې حکومت د اختر په ورځ د یاغیانو له لورې د بیتمه لرله. ورسپانه وړاندې لیکي وروسته تر دې چې روانه اونۍ اشرف غني طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، دې ډلې سره نقیص پیغامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو د یکشنبې په ورځ چې حکومت اوربند اعلان کړ، په یوې اعلامیې کې وویل چې غواړي 300 زندانیان خوشي کړي. خو د ورسپانې په باور یوه ورځ وروسته تر دې طالبانو د کندوز د لارې په اوږدو په لسګونو مسافر برمته کړل. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال بیا له طالبانو سره د سولې په ارتباط د ماسکو پر کنفرانس لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبانو د روسیې بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره منلې ده. ورسپانه له غونډې د باخبرو کسانو په وینا خبر ورکوي چې شایي د امریکا متحده ایالاتونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه وي ورکړل شوې. وال سټریټ جورنال په ماسکو کې د افغانستان د سفیر په وینا لیکي چې د طالبانو استازیو څو ځله له روسي چارواکو سره کتلي دي. عبدالقیوم کوچی زیاتوي چې دا ښه خبره ده چې روسیه له طالبانو غواړي چې د حکومت له استازیو سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان لانجې ته یوه حل لار پیدا شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اوس لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. وال سټریټ جورنال د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا لیکي چې په روسیه کې به د افغانستان لپاره غونډه د سپتمبر په 4 وشي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ. د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لمړنۍ مهمه وینا کې په اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې په روسیې بندیزونه زیات کړي او په دې برخه کې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره اوږه په اوږه ودرېږي. امریکا په دې میاشت کې پر روسیې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رویټرز ته ویلي که روسیه په اوکراین او سوریه کې له امریکا سره جوړجاړي ته غاړه کېږدي، دا به پر روسیې د بندیزونو په لرې کولو غور وکړي. اجملنده او نور جزئیات
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د برتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر جیرمی هونټ وویل اروپایي ټولنه باید پر روسیې بندیزونه زیات کړي. نوموړي چې د سې شنبې په ورځ وینا کوله، په دې کال کې په برتانیا کې د روسیې لخوا د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو پیښې ته اشاره وکړه چې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو مسموم شوی و. هوند په اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې باید پر روسیې فشار زیات کړي سو د په وینا دا هیواد نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. جیرمی هوند په خپلو څرګندونو کې ویل برتانیا د اروپایي ټولنې په شمول له ټولو متحدانو غواړي چې پر روسیې پراخ بندیزونه ډاډمن کړي او په دې برخه کې له امریکا سره اوږه په اوږه ودرېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو پاک سلامل کې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي برتانیا غواړي د روسیې په اړه خپله پالیسي په اروپایي ټولنې او د امریکا پر متحده ایالاتونو هم ومني. امریکا د دې میاشتې په پیل کې پر روسیې یو لړ نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي که چیرې روسیه هغه څه ورکړي چې دا یې ترې په اوکراین او سوریه کې غواړي، نو پر دې هیواد به د امریکا د بندیزونو په لرې کولو خبر وکړي. دا مرکه چې پرون خپره شوه د ولسمشر ټرمپ له خولې په کې راغلي، زه د بندیزونو د لرې کېدو په اړه غور نه کوم، خو که چیرې روسیه داسې څه وکړي چې زموږ په ګټه وي نو بیا پرې غور کوو. ټرمپ ویلي امریکا او روسیه د سوریه او اوکراین په شمول په ډیرو برخو کې له یو بل سره همکاري کولی شي. بلخوا کرملن د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو چې غواړي مسکو سره همکاري وکړي هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د پخو اقداماتو په تمه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په دې مرکه کې دا هم ویلي چې تیره میاشت په هلسنکی کې له پوتین سره په غونډه کې دواړو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ولسمشر ټرمپ وایي له پوتین سره په خصوصي لیدنه کې دواړه د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو غږېدلي.
ازادي راډیو ته غوښتل تازه د نړۍ په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم د دینو عامو خلکو ښکونه
ستاسو لا پیغامونو
نوم انجینر لیاقت ده، د کونړ ولایت د مرکز اسلاباد اوسیدونکی يم. د نیکمرغه لوی اختر ټولو هیوادوالو ته د ازادي راډیو للارې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ځان سره د صلح امن او د ورورۍ پیغام راوړي.
زه سید کمال د کونړ ولایت اوسیدونکی د ازادۍ رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي ویم او خدای دې وکړي چې دا اختر زموږ د سوکالۍ او د امن ذریعہ وګرځي.
کوم حضرت الله مننه کوم د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. ټولو هیوادوالو ته د ازادۍ راډیو د لارې د اختر د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر زموږ د فاره د سولې سمبول وګرځي د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرو ته روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغان چارواکو هغه سرګندونی رد کړي چې ګوندې روسیه غواړي افغانستان کې طالبان د داعش د وسلوالې ډلې په خلاف وکاروي. په دې وروستیو کې روسي رسنیو په موسکو کې د افغان سفیر عبدالقیوم کوچی له قوله ویلي و روسیه غواړي په افغانستان کې طالب وسلوال د داعش د ډلې په خلاف وکاروي. افغان چارواکي وایي د موسکو د راتلونکو خبرو اترو په اړه دوی تر اوسه رسما معلومات نه دي رسیدلي او په اړه یې دریځ نشي اعلانولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي وروسته له هغه پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي افغان طالبانو په هغو خبرو کې د روسیې لخوا د ګډون بلنه منلې ده چې ټاکل شوې د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه په موسکو کې وشي. نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې خپله دویمه شلاوره لوبه کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د دې سیالیو لومړنۍ شلاوریزه لوبه د دوشنبه په ورځ د آیرلند په بریدي کې وشوه چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. مایکروسافت شرکت ویلی دی دوی د روسیې لخوا د هکولو هغه نوی هڅې موندلې چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس تر انتخاباتو مخکې د امریکا یو شمېر سیاسي ډلې هدف ګرځولې دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوږدې مودې شخصي مدافع وکیل منلی چې د انتخاباتي کمپاین د مالی سرغړاوي او نور جرمي تورونه قبول کړي. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره یو بل لوی قانوني ګزار ګڼل کیږي. او آذربایجان د جرمني د پارلمان یو غړي البرټ وایلر ته اجازه نه ده ورکړي چې راتلونکي میاشت کې باکو ته د سفر پر مهال د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ملتیا وکړي. دا ځکه چې د جرمني د پارلمان دی غړي د ناګورنو قرباخ لانجمني سیمې ته د آذربایجان له اجازه پرته سفر کړي. خبرونه مواردل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ اور کې بیا هم لوستلی شئ. د کابل پوهنتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړی پام وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام هم خپور شي.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ را تاګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هندون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنۍ لامله د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبره د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. دا وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر لمانځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنۍ ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نو همدې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی. نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر ته کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپل هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ورباندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باټه کې خاصه توجه وکړي. ا دې اقل کنور سنیمي یو کیکو کلچر
د یوازې د کابل پوهنتون محصلین نه دي چې لغپلو کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوښین مانځي، بلکې د هیواد د نورو پوهنتونونو په لیلیو کې هم محصلین له ورته ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
وقتی که د اختر په ورځو کې چې کوم محصلین خپلو کورونو ته نشي تللی دلته ورته د وزارت له لوري نورې د خوښۍ برنامې نیول کېږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامو کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کېږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کېږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. ښاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیلې ډالۍ او نقدې پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیې پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خپرونو کې دعوت کې دوی راو غواړي او دوی سره د دوی د زړه خواله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلی پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بله خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره وورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمیر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل چارواکو سره شریک کړل. د پښتني او شکایتونه د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې ترې ولاندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسي کور ودان چې زموږ بلنه مو منله زبه د زابل ولایت خدای او اوریدونکو شکایت چې راغلي د مشتر رسیدل د تاسو ته پلیکم بیا تاسو د غوي د شکایت مطابق جواب ورکړي.
سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه موږ ولسوالۍ دی سخت وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکارین د ورسره شوی یا د موساتو لخوا او شدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي او دې د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لکه کارت نه پریږي ممانه دي ګرځي نه ځان د دې سخت وچکلي سره مخامخ ته وسلام.
بلې سیاست تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالی وازی نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالی د سکالی او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه راکړي وو مرستې او د ځینو دلته د مستاتونه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واکې چې څه وو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو د ولسوالیو ته میزان ته همدارنګه نورو ته. یو چې د چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتې کې هغلته یو څه جګړه وه، نامني زیاته وه، نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغه کوم مشان دی او خلک دي هغه په مرسته ویل یغی نه راغلی دی هغه په مرسته ملستونه برابر کړي نو دغه کوم مشکل پیدا شوی د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تر دې هغه په سروې کړی دا او څه مرسته چې به مونږ پواکې لرله هغه په مساوي ډول باندې توضیح کړی دا د صف او د راجستر وروسته نو دې کې څوک بیا دا هغه شو چې صف شوی نه یو د مونږ نه مرسته ولې او صف ته هغه مونږ هغه حیات ته تکړه دی هغه پاستار شوی دا چې هغه کې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت کمانډانې د ولایتي شورا غړي همدا دغه د ولایت نمائنده ده ټول ټول څوک شامل او په هغه اساس باندې په شفاف ډول دوه صف کړی دا د هغه نه وروسته مونږ هغه مرسته ودی کړی او د دې مو په رابطه او د هغه بندونو البته وبخې د هغه په رابطه مخکې مې ویلو چې دلته د مرکز هیات راغلی او هغه ته مونږ سروې کړو چې کوم ځای کې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند جوړولو هغه پلانونه ول کړی پر روان کال کې په انتخابي بودیجه کې به ونیول شي او د هغه نه وروسته کار پی شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چاته زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې باید جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي، ځکه چې کانکور په آزموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزه څخه د عمره کسان او تنام نه ده کړی، لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزنی داسې ولایتو څخه د کابل ته حتی د کابل له خدشي زیاتو په ټوله جنوبي حوزه کې دغونه ثبتنام نه ده سوی. نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزه تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب، دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې تاسو نو پوښتنه چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږیږي.
په عمومي کې په زابل کې د ولایتي ادارې همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري تغییر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. زمونږ زیات توجه په معرف باندې ده، لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي، اولته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه مونږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی و چې اوس سرپرست سواري دی، اولته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو څه شی چې مونږ په کار وغیره ورته ورکړي، او موږ هم قومي مشران او خلک چې راځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کې چې لکه شمال زین او بهار تر اوسه پورې اول سیم نو او د اول سیم استاد نه درلود، الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي، فعال شوي دي. البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو. هلته البته ورو ورو به سره مخکې ځو، هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کې اوسي، هغه به ورو ورو کوو. او د کانکور کې الحمدلله دا ځل زابل نه 201 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي، او راتلونکي کال کې به دوی په شمول شو درسونه به خپل شروع کړي، چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطح څه کال کانکور د امتحان ورکړو، او 201 نفر هغه غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو، څه کم 300 نفر وو چې امتحان ورکړو، خو هغه دقیق هغه ما سره ځین کې اوس نه ده پاتې. خو 201 نفر په شاوخوا کې موږ کامیابان لرو، چې دا بېشې د قناعت وړ د موږ هغه څه کم فارغین چې موږ لرو د دورسم سیم نه، او څو کامیاب شوي دي. نو دا د دوی کوښښ او د زیار هڅه هغه وه نتیجه وه چې دوی په 201 نفره د 300 نفر نه کامیابي
په دې کسانو کې. دا 201 چې تاسو په دې کې انجونې هم شته که یوازې هلکان؟
او الحمدلله دوی کې انجونې هم شته، فارغ انجونې چې دي چې امتحان ورکړي هغوی هم پکې شامل دي، خو البته هغه بیل هغه
بله. مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري، د پارکونو د نشتوالي څخه.
سلام علیکم، زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم. ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي، پارکونه خو نه څه، خو دوه پارک دي، دا پارکونه جوړ دي، خو څارنه نه کېږي. پارک جوړ شي بیا څارنه نه کېږي، کوم مزدور څوک نه ورته درېږي، نو هغه بیرته وکړي. دا نه لاندې شان چې کوم یې دا وځي، پارک خراب دي،
نو زابیان کوم داس د منظرې ځای لنه لري چې د جمعې په ورځ وروب دي. یو دانه پارک وی کاری و کال تقریبا اته کال کیږي چې کاری په نیمه باندې پاتې دي. ما ورور د شوالدي د مدیرته دا غوښتنه چې باید پارک جوړ شي، بیا روزنه باید 8 مزدور ته ودرول شي. غوښتنه مې وله. السلام علیکم.
بله سیاست د دې پښتنو واره ده
دمنګ شروالې کې یو څه سندېشته منګې منو دمنګ دوا شروالان په ډېر لګ لګ وخت کې دندې پر خدای خو به تاسو د رسنیو نه بم خبر شي چې هغه په تلاړو ما غسي دې شي ورک شو و د خپل د فساد کړه او به ولایتي ادارې د کوشش کوي چې د راکین کې ودغه د فساد پښتنه تینو پر شروالې ته معرفي کې هغه و د خپل هم د شروالې او دغه ادارې د سیګډ وړ راته پر خدای نو اوس امتحان ته سره د شروال براشي دغه خو فعلاً د فارم دغه سپېره د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا اوسم غواړو د تیرې داری مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړې چې دا یو چاته په ټیکا باندې ورکو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د